پېښور کې د مازیګر 15 بجې شوردونکو د مشال رادیو د نننیو نه ساته خبرونو په دې خرنې خبري کړه کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه درورو. خبرونه به له منور شاه وو.
د خبرونو سرټکی منظور پښتین وایي د طالبانو د سولېز ژوند ضمانت به څوک ورکوي. د بشري حقوقو نړیوالې ادارې امنستي انټرنیشنل د طالبانو په حکومت غږ کړی چې د ښځو سره تعصب دی بند کړي. او د سو نوی وروسته یو وار بیا د یوکرین په سر خار کیف کې چاودنې شوې دي. د خبرونو تفصیل منظور پښتین وایي ک طالبان د اصول د خبرو پترس کې قبایلی سیمه تستانه شینو د ضمانت بسوک کوي چې دوی به بیا بدمنی نه شروع کوي. نو موري دا خبرې نن د جنوبي وزیرستان په وانه کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د جرسي پر محل وکړي. خو افغانستان ته د تحریک طالبان پاکستان سره د اصول د خبرو لپاره تللی د قبایلی سیاسي او حکومتي مشران په وفد کې شامل پخوانی گورنر شوکت الله خان سوره د وړاندې مشال لیډیو ته ویلي چې دا وفد یو با اختیار جرګه دا او د ممکنه روغې په کمال توګه ذمہ بوي. د نننۍ جلسې پر مهال د غورزنګ مشر منظور پښتین همدارا زویل چې د پارلیمان د غړي علي وزیر په شمول د دوی ټول بندي شوي ملګري دی را خوشي کړل شي. علي وزیر، حنیف پښتین او اویس عبدال د پی ټی ایم له هغه غړو څخه دي چې د 2019 کال راهیسې د پاکستان ریاست خلاف د خلکو هڅولو په تور بندیان دي. دوی دا تور ردوي. د مشال ریډیو خبريال د معلوماتو تر مخه په وانه کې د پښتون ژغورنې غورزنګ په دې جلسه کې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان سلګونو کسانو ګډون کړی وو. د خیبر پښتونخوا د ملکن ډیویژن په بیلابیلو سیمو کې لګیدلې اور تر ډیره حده قابو کړل شو او د پاتې اور د وجلو چارې دوام لري. په سواد کې د ځنګلونو د حکومتي ادارې مشر وسیم خان نن مشال ریډیو ته وویل چې د دغه سیمې په 15 ځایونو کې لګیدلې اور وجل شوی او یو ځای کې د اور وجنې هڅې روانې دي. دی وایي
دے کے پٹانی ایریا ہم کنٹرول شو، سیگرام فارسٹ فائر سے ہم کنٹرول شو، دین علاوہ کوٹا بو ہم کنٹرول شو، پھر اطرف ہم کنٹرول شو، کوٹ چاروا ہم اور وہ صرف یوز ہے کہ قبل کے فارسٹ فائر روان دیں.
بلخوا د ملکن ډیویژن کمشنر شوکت علی یوسف زی په مشال لري تو ویل چې د شنګلې په لری پراته سیمه چکه اثر کې د ځنګل د اور پر محل یو خزا او د غدری بچی مړ شوې دي. په همدې حال کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان په یو بیان کې ویلي چې په شنګلې سربیره په مومندو، کوزدیر او هریپور کې د اور لګیدو د وجوهاتو د معلومولو لپاره د تحقیقاتو او زر تر زره د اور وجنې امر یې کړی دی. د پاکستان ولسمشر عارف الوی د احتساب اداري او انتخاباتي اصلاحاتو په اړه هغه دوا بیلونه پارلیمان ته واپس لګیلي چې قومي اسمبلی او سېنات منزور کړي او د قانون بدلولو لپاره یې ولسمشر ته د لاسلیک لپاره استولي وو. الوی د جون په سلورمه په یو بیان کې ویلي چې شوې ترمیمونه د آئین خلاف او د هغه په بی خبرۍ کې شوې نو ځکه یې نه لاسلیک کوي. د مای پښ پښتمه او وښتمه د پارلیمان لخوا د انتخاباتو په قانون کې ترمیم وشو او تر مخه یې د تیر تحریک انصاف حکومت لخوا د رای واچولو لپاره د برېښنایي ماشینونو استعمال لازمی ګرځول ختم شو. همدارنګه د احتساب ادارې د قانون په مسوده کې د دې ادارې د اختیاراتو د کمولو ترمیم شوی وو. د پاکستان د آئین تر مخه د بیلونه یوازې په هغه صورت کې د ولسمشر له لاسلیک بغیر په قانون بدلیدای شي چې د پارلیمان په مشترکه غونډه کې منظور شي. دا غونډه د جون په 8 نیټه کیږي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د بشري حقوقو نړیوالې ادارې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنستي انټرنیشنل د افغانستان د طالبانو په حکومت یو وار بیا د ټولو جنکو د ښوونځیو د پرانستلو غږ کړی دی. د افغانستان لپاره د اداري بیچارواکي سميرا حميدي د جون په سلورمه مشال لري وویل چې طالبان د تعلیم لپاره د کمیشنونو د اعلان پر ځای عملاً ټول خوندزي خلاص کړي. طالبانو د 2021 کال د اگست په 15مه په افغانستان کې د واک تر لاسه کولو وروسته لښپګم ټولګي پورته د جنکو په تعلیم بندیز لګولې. دوی 13 اعلان وکړ چې د جنکو د تعلیم د تګلارې ټاکلو لپاره یو کمیشن کار پیل کړي. خو په دې اړه له شوي کار او د امنستي انټرنیشنل د غوښتنې په اړه تروسه سندی ویلی. او بل خبر دا چې د یوکرین چارواکو ویلي په تیرو یو شمېر ونیو کې په اول وار تیره شپه د دې هیواد په سر خار کیف کې چاودنې شوې دي. د کیف خاروال ویتالی کلیچکو نن په ټلګرام په یو بیان کې ویل چې بیګا د دې خار په دوه برخو کې یو شمېر چاودنې وشوې. د نوموړي په وینا په دې چاودنو کې یو تن جوبل شوی خو پکې څوک وجل شوی نه دي. لا هم د چاودنو سبب نه دی معلوم. روس سا کال د فروری په سلیرشتمه په یوکرین یرغل پیل کړی چې پکې ته روسه دواړو خواو ته په زرګونو کسان وژل شوي او په لکونو یوکرینیان بې کوره شوي دي. د خبرونو پای
د مشال رادیو خبرونه مو اوریدل. په روانه خبرونه کې اردوونکو پر دې یو شمېر نور سیمه ییز موضوعاتو رپورټونه لرو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په واړه کې یوې جلسې ته په وینا کې وویل چې کله طالبانو سره د پاکستاني حکومت خبرې کامیابیږي او هغوی قبایلي ضلعو ته استنېږي نو د سوله ییز ژوند ضمانت به څوک ورکوي. په قومي اسمبلۍ کې د شمالي وزیرستان د خلکو استازې محسن داوړ هم په دې اړه اندېښنه لري او وایي چې د ده پښتنو ته هیڅ ځواب نه ویل کیږي.
دا تیر هفته ما په پارلیمنت کې دا بحث کړو چې دا داسې کیسه روانه ده، دا دوه کسان خلاص کړي دي، ول ته هغوی سره مذاکرات روان دي، هیچا یې جواب ونه ویلو، نه یې چا وضاحت وکړو.
په پاکستان کې د تیلو، ګیس او بجلی بیې په لوړېدو دي. د اقتصادي چارو یو پوه وایي د سرکاري ملازمینو هم عامو خلکو لپاره ژوند کول ګران شوي دي.
سرکاري ملازمین په هغې دپاره ترهګانو سیوا کولو یو څه ځله خوګاري وي، خو د عام سړي دپاره یو روزګار هم کم دی، ترهګانې هم کمې دي.
او د ننګرهار په کامی ولسوالۍ کې د شیریخ په دوکانونو د خلکو ګڼه ګڼه جوړه ده.
دا خو ډیر خوندور ده، ډیر خلک راځي دلته، د مختلفو ولایتونو راځي، حتی د خندار نه مولې دل، مزار نه مولې دل، د هرات هم شته پکې.
هله دا له مشال رادیو سره اوسه. اوریدونکو نن پښتون ژغورنې غورځنګ د جنوبي وزیرستان په مرکز واڼه کې جلسه وکړه. جلسې ته د دې غورځنګ مخکښانو او منظور پښتین چې د غورځنګ مشر دی هغه هم وینا وکړه. د منظور پښتین د وینا د مهم ټکی راته په سیمه کې زموږ خبریال عمر وزیر په تیره خبرونه کې داسې بیان کړل.
منظور پښتین څلور مهم ټکو باندې خپل وینا کړې ده. لومړی اول هغه د پاکستان حکومت او د وسلوالو ترمنځ چې کوم مذاکرات روان دي، خبرې اترې د سولې په اړه چې کوم خبرې روان دي، په هغه کې منظور پښتین ویلي دي چې کچرته د وسلوالو سره د غلطه خبرې کیږي نو آیا ضامن به څوک وي، په دې کې ګرانټر څوک دی چې سبا کدل تبیا نام ناراضي، نو څوک ګرانټر دی، څوک ضامن دی چې په دغه پټۍ کې به بیا فوزي عملیات نه کیږي. دویم چې کوم هغه کړی دا هغه دویم په خپل وینا کې مهم ټکی ته چې کومه اشاره کړې ده، هغه دا ویلې دي چې په ټوله پښتونخوا او بیا خصوصا په خوانی چې کوم قبایلي سیمې دي، په دې کې یو ځل بیا نوې جنگ ته لارې هواریږي او تیاری لګیا ده. نو دا هغه باره کې هغه دا هم ویلې دي چې پښتون ژغورنې غورځنګ تل پوره منه مبارزه کړې ده او خپله مبارزه به د امن لپاره یو ځل بیا جاري ساتي او د دې د مخنیوي لپاره به غږ پورته کوي. دریم هغه ویلې دي چې د دوی کوم وژل شوي کسان دي د غورځنګ عارف وزیر او د غرنګ د خړ کمر پیښې او د غرنګ نور، په دې کې دوی ویلي دي چې هغه ته یو خدای کې د تیرګونې وړاندې کړې دي، بل د هغه د پلټنو غوښتنه یې کړې دي. ورسره ورسره منظور پښتین په خپل وینا کې دا هم ویل چې د دوی چې کم نیولې شوي کسان دي، علي وزیر، هني پښتین او د غرنګ یاوې سبدال او نور، او د دین علاوه نور هم د دوی چې کم غړي دي، حکومت په وخت په وخت دې باندې نوې نوې مقدمه درج کړي او هغه جلونو تلېږي. خو منظور پښتین دغه ګیله وکړه په خپل وینا کې چې بل طرف ته د دوی کسان چې کم وژل شوي دي یا په جلونو کې دي، دا غوی تر اوسه پورې هیڅ پلټنه ونه شوه، او بیا هغه خلک چې د دوی کسانو په وژنه کې ککړ دي، هغه باندې بیا بل طرف کې دوی غوښتنه کوي، نو مقدمه پر نه جوړیږي او نه دا هغه پلټنه کیږي. نو دا څلور مهم ټکو ته هغه اشاره کړې ده. په وینا کې مونږ چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو سره اوس تازه کمې خبرې شوې دي، نو هغه دا وایي چې یو شمېر مشرانو د غلطه وینا وکړې په ټول په دغه سیمه کې چې کم روان حالات دي، په تیر وختونو کې بیا د پښتونو په سیمو کې کم وسایل دي، کم نامنای ده، اوورال په دې باندې تفصیلا خبرې شوې دي.
مننه وزیر صاحب. جلسه کې څومره خلکو ګډون وکړ؟ استاذ سره اندازه لګی چې څومره خلک؟
زیات شمېر کې د غلطه خلکو د ګونو په شمیر کې خلک راجمع شي وو. لوی لوبغالی د کلام مخه تا په وانه کې مرکز کې خو صرف خبره دا و چې په لوبغالي کې زونګ نن ډیره زیاته سخت ګرمي و نمر و د ورځې لس بجې دغه جرسه تل شوی و چې یو بجې نه وروسته دغه د دوام ولرلو وروسته غنه پس ختم شو نو خلک ځای په ځای په وخت ځنه وختونو کې خواره وره یو دیوال بلته د سیرت د تلو کوشش کولو خو بیا هم موږ دا ویلی شو چې د زرګونو په شمیر په زیات شمیر کې خلک راجمه و بیا د خیبر پښتونخوا او خصوصا د جنوبي پښتونخوا نه زیات تر خلک په دغلدا ورغلي ول.
دونکو عمر وزیر تاسو ته د وانی کچن د پښتون زغورنې غوزنګ جلسه وا منظور پښتون ورته وینا کړې وه دغه ډېر موږ ته معلومات راکول. بلخوا حکومت پاکستان حکومت وایي چې د جرګې یا د طالبانو سره د جرګو له لارې دغه د خبرو مذاکراتو اصلي موخه د سولې او امنیت ټینګول دي او دا چې د جرګې دغه کې څه هم پریکړه وشي نو دا به د حکومت تر تایید وروسته عملي کیږي. او اوس هم په دغه موضوع تړلی یو بل رپورټ لرو له طریق طالبان پاکستان سره په کابل کې د جرګو له لارې د خبرو اترو په اړه. پاکستان کې مدني فعالانو او د پارلمان ځینو پخوانیو او هم اوسنیو غړو پوښتنې راپورته کړې دي. دوی وایي آیا دا ډول جرګې د پارلمان بدیل کېدای شي او کنه. پر ټویټر پاڼو شو د پوښتنو کې ویل شوي چې د پارلمان په موجودګۍ کې دا ډول خبرې تر د قومي اکشن پلان او د هیواد د آئین او قانون د خلاف ورزه په معنا دي. خو د جون پر درېمه د پاکستان د اطلاعات وفاقي وزیر په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته ویلي چې دا مذاکرات د پاکستان له آئین سره په سمون کې روان دي. تحریک طالبان پاکستان ډله د پاکستان تر څنګ ملګرو ملتونو هم د ناقانونه وسلوالو ډلو په لیست کې اچولې ده. مجید بابر رپورټ راکوي.
په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د ناقانونه ګرځول شوی وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان سره د سولې د خبرو په اړه مدني فعالانو او د پارلمان یو شمیر موجوده او پخوانیو غړیو اندېښنې څرګندې کړې دي. د جون په درېمه د پارلمان پخوانی غړي بشرا ګوهر په خپلې ټویټر پاڼې له طالبانو سره د مذاکراتو په تناظر کې د سوالیه نښې سره ولیکل چې پارلمان چیرې دی. دا راز پخوانی سېنېټر افراسیاب خټک پر خپل ټویټر پاڼې لیکلي چې وسلوالو طالبانو سره روان مذاکرات په 2014 میلادي کال کې د جوړ کړل شوی قومي اکشن پلان مکمله خلاف ورزي ده او پښتنې راپورته کړي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره جرګې چا او کله جوړې کړې دي. د جون پر څلورمه د ملي جمهوري غورځنګ ګوند مشر او په قومي سملې کې د شمالي وزیرستان منتخب استازي محسن داوړ له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې مذاکراتو نه پارلمان او وزیر اعظم نه خبره ساتل شوی.
دا داسې کې سره ونه دا دوه کسان اخلاص کړي دي ول په سره مذاکرات روان دي. نو خو چا خو به جواب ویلو هیڅ جواب نه ویلو او نه چا وضاحت کو. نن چلته نه جرګې او لاړې او راغلې واپس سلته غیر پله خبرې وکړې او اوس ته کم دنو دی دا فیصله چا کړه واغې وکړه پس تا غینه هغه فوج چارواکو چې کومې خبرې کړې واغې د پاره جرګه ورولې کله چې تاسو په اوس دا اون کوي دا کوم مذاکرات شوی نو هغه نه پسته اوس پیدا
د 2014 میلادي کال د دسمبر په 14 په پیښور کې د پاکستانی طالبانو لخوا په آرمی پبلک سکول د برید نه پس حکومت په اتفاقی رائے سره شل نکاتی اکشن پلان باندې مبنی قومي امنیتی پلان جوړ کړو چې لمخې د وسلوالو ترهګرو ډلو پر ضد سخت ګامونه پورته کولو سره سره په پاکستان کې د هر ډول سخت دریځي او وسلوالې مبارزې مخنیوي او خاتمه کول وو. د چارو شنونکو او استوحید وایي چې له ټي ټي پی سره د مذاکرات و پیل دا آئین او دا قانون دا خلاف ورزی نشوی دے
متصادم دے آئین کے بھی اور قانون کے
سنگ چی پا راپورنو کی راغلی چی حکومت دا طالبانو دو ډیر خطرناک مجرمان مسلم خان او محمود خان یو دریم فریق تا دا زمانت پا توگا حوالے کردی دی. نو دا خو دا آئین او قانون پر ضد گام دے او دا سی هم ویل کی گی چی دا طالبانو یو شمیر قیدیان خوش کردل شوی دی او نور با هم خوش کوی
اور مزید رہائی بھی ہونی ہے.
د جون په نومبئی نیټه په قبایلی مشرانو حکومتي غړیو او د پارلمان په موجوده او پخوانیو غړیو مبنی یو ادری 50 کسي د جرګه کابل ته د پاکستانی طالبانو سره د خبرو لپاره تللی و. دغه جرګه د جون په درېمه پاکستان ته راستنه شو. د دغه جرګې غړیو د کابل د ناستې په اړه مشال ریډیو ته ویلي چې تحریک طالبان پاکستان له حکومت سره تر نامعلوم مودې اوربند وغځوه او دا یې د سیمې د امن لپاره یو لوی پرمختګ وبللو. د جون په درېمه په اسلام آباد کې یوې خبری غونډې ته د پاکستان د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب په لومړي ځل په رسمي توګه د دې مذاکراتو تصدیق وکړ او وی ویل چې دا خبرې اترې د افغان طالبانو د حکومتي چارواکو په منځګړتوب د 2021 کال د اکتوبر په میاشت کې پیل شوې وي او زیاته یې کړه.
د دې ټولو خبرو اترو دایره کار آئینی دی او چې کله هم دا خبرې اترې نهایي کیږي نو د حکومت منظورې سره به نهایي کیږي. د دې خبرو اترو فیصلې به په اتفاقي رای سره کیږي. د دې خبرو جرګو او مشورو په اړه یو خبر پانه هم خبره شوې ده. مونږ یې هرکلی کوو او ان شاء الله د آئین مطابق چې څه هم پریکړه کیږي هغه به د دې کمیټې پارلمان او حکومت په منظورې سره کیږي.
د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان خامی ادارا نکټا وایي چې یوازې په 2020 میلادي کال کې ناقانونه ګرځول شوی وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان په هیواد کې د یو کم اتیا بریدونو ذمہواري اخیستې وه چې پکې سل کسان وژل شوي او 226 نور ژوبل شوي ول. د پاکستان حکومت داوه کوي چې د 2020 میلادي کال نه په هغه هیواد کې تر 2000 نه زیات کسان په ترهګریز بریدونو کې وژل شوي چې پکې د ګڼ شمیر بریدونو ذمہواري تحریک طالبان پاکستان اخیستې ده. پر دې سربیرا چې ٹی ٹی پی د اسلام آباد سره د اوربند اعلان کړي خو اوس هم کله ناکله د خیبر پختونخوا قبایلي ضلعو کې د ناامنۍ پیښې رامنځته کیږي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
په سوات کې د ځنګلاتو محکمې مشر وایي دا وخت د ملکنډ ډویژن په زیاترو سیمو کې لګیدلي اورونه وژل شوي دي، خو په خبره چې د کابل تحصیل هغه لا هم بل دی او د وژلو هڅې روانې دي. دې چارواکي زیاته کړې په سمدستي توګه د اور له وجې خلکو ته دا وختي تاوان اندازه نشي لګولی. د شانګلې ضلع په چکیسر سیمه کې بیا د تیرو دوو ورځو اور یوه ښځه او د هغې درې ماشومان وژلي دي. تفصیل د نیاز احمد خان په رپورټ کې.
د سوات په 15 ځایونو کې په غرونو کې اور وجل شوی. صرف د تحصیل کابل په سیمه کې د اور وجلو هلی ځلې روانې دي. د ضلع سوات ځنګلو مشر ډی اپ او وسیم خان مشال ریډیو ته ویلي چې د سوات په زیاتره سیمو کې اور د خلکو په ذاتي ځنګلو یا جایداد کې لګېدلی. په سرکاري ځنګل کې د اور څه قسمه اطلاع نشته.
غرون مونږ ته د 5 سپاټس نه فایر سیګنلز رپورټ شوی چې پایګه یو پټانی ایریا او یو پکې شراتره په یو کوټا بو او یو دا سیسنه دا یو کوټ چارباغ او سیګرام او دسې. نو دې کې زمونږ بیا کافی جزیر نه باید پرون ټول اوس فایر فایټینګ روان او وای چې مونږ سره ریسکیو فارسٹ اف ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن پاک آرمی پولیس سیول ڈیفنس لوکل کمیونٹی دی دا ان تک محنت نه باید چلے. نو بیا هغه با هغه کې پټانی ایریا هم کنټرول شو، سیګرام فارسٹ فایر شو هم کنټرول شو، دې نه علاوه کوټا بو هم کنټرول شو، شیرا طرف هم کنټرول شو، کوټ چارباغ هم او وہ صرف یوز ہے کہ قبل کے فارسٹ فائر روان نے نو آگے کے زمین چلے کم اسٹاف چلے ڈیبیوٹ کرے دے ریسکیو پولیس ہوں دے سول ڈیفینس ہوں دے لوکل کمیونٹی ریسکیو ٹول پلیفرٹس کے ان شاء اللہ دبا ہم ذرا ذرا کنٹرول شی.
بلخوا د سوات ډیپټي کمشنر جنید خان دفتر نه نوټیفیکیشن جاری شوی چې پکې ویل شوی چې د سوات په ډیرو ځایونو کې په یو وخت کې اور لګیدل د تشویش خبره ده او په دغه لړ کې تحقیقاتي کمیټه جوړه کړي چې زر تر زره دي د اور لګیدو وجه وښودل شي او کچري دي کې څوک ککړ وي د هغوی په ضد دې کاروای وکړی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار له نه هو د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 620، پر شارټ ویوز 2113، 15315 او 15250 کیلو هرتز. انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
اوریدونکو، د کونړ چپې درې اړوند د بدګاو بادر کلي ترمنځ د تورتم سیمې په ځنګل کې هم اور لګېدلې دی. د سیمې اوسیدونکي وایي نن سهار لسګونه کسان د اور د کنټرول وژلو لپاره هلته تللي دي. بلخوا د نورستان چارواکي وایي په شام دره او کانتینوا کې د ولسونو په مرسته لګېدلې اور کنټرول شوی، خو د هغې سکروټې لا هم بلې دي. د موضوع تفصیل په دې رپورټ کې.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ اوسېدونکي ویل تیرو درې ورځو یې د تورتم په نوم ساحه کې درې ځایه اور لګېدلی او خلک یې د کنټرول او وژلو هڅې کوي. د چپې درې ولسوالۍ د بدګا کلي اوسېدونکی جمال الدین په کونړ کې چارواکي بې وای د چپې درې په نورو ساحو کې بل شوي ورونه وژل شوي او د تورتم ساحې ته هم په لسګونه کسان تللي څو په ځنګل کې لګېدلی اور کنټرول کړي. بلخوا په نورستان کې ولسی وګړي او چارواکي وایي د یاد ولایت په شام دره او کانتیوا دره کې لګېدلی اورونه کنټرول شوي او یوازې اسکروټې پاتې دي چې د هغه نه خپرېدو او له منځه وړلو لپاره هم ځوانان موظف شوي دي. د کانتیوا درې قومي شورا مشر محمد اسماعیل قانوني
ځنګل اور اخیستی وو د کلي خلک ټول ځن او مرد ورغلي دي هغه اور کبوګلي دي او ختم کړي دي. دا د کانتیوا دا د مومو د شواز منځ کې یو غر دی توی پشګل دغه ساحه کې ونه تقریبا نختر دي او دا سیړې دي او نور دغه د جلغوزي هم شته دي او وچ لرګي ډېر زیات دي. عموما د نختر بوټي ډېر زیات ولاړي.
د نورستان د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان هم د یاد ولایت ځنګلونو کې د لګېدلو اورونو د کنټرول خبره کوي.
نورستان ولایت کې چې کوم اورونه په دې وروستي وختو کې لګېدلی وو اخیرنی اور چې کانتیوا ساحه کې لګېدل هغه مهار شوی دی. سیر بغا اسکروټ یا غونې چې سوځېدلې هغه ساحو کې منظم کسان مقرر شوي دي چې اسکروټ یا د سیلې په وجه باندې هم د سیر غختو په وجه باندې نور ځایونه اور وانخلي. غربي نورستان کې هم شام دره کې اور اخیرنی کنټرول دی ان شاء الله.
که څه هم چې تر اوسه په ځنګلونو کې د لګېدلو اورونو لامل نه دی معلوم، خو د نورستان د واما ولسوالۍ بونی د نورګرام ولسوالۍ په شام دره د نختارو او زنغوزي شنه ځنګلونه په سکروټو او ویرو بدل کړي او د چپې درې ولسوالۍ په تورتم سیمه کې لا هم په ځنګل کې د اورلمبي پورته کیږي او د کنټرول هڅې دوام لري. د سیمې د اوسېدونکو د عوایدو یو ستره ذریعه د جنغوزي ځنګلونه وو چې هر کال به یې ترې په میلیونونو افغانۍ ترلاسه کولې.
د مشال ترنا لاندې
پنځوس کاله کې نه دي حل شوي، نو په میاشت کې او په دوو کې او په څلورو کې خدا نه حل کېږي.
دا نوي پل او دا قام په دې پیوږي چې سیاست څه شی دی او سیاسي اختلافرای څه کوي او سیاست څنګه کوي.
اور کوم د لوګې نمرو که زمونږ بچی مړی دا به غاره دلا سا یاد لوګې لاسا نو دوی سره هیڅ سم زمونږ څنګه نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روښانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد دی، څومره د فوج مشر دی، څومره د پاکستان پولیس مشر دا د څړنواله خلک انتي پورته کړي کلاشن کوفي غاړې ته چولې. دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کوم امن زمونږ وو هغه واپس راغلی.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درېنیمې او د زیارت په ورځ د سهار په لسمې بجې اورېدای سي.
په پاکستان کې د تیلو، بجلی او ګیس په نرخونو کې اضافه روانه ده. د مسلم لیگ نون په مشرۍ د پاکستان مرکزی اعترافي حکومت دریز لري چې تحریک انصاف د تیر حکومت معاهدو له وجې د ضروری شیانو بیې لوړې شوې دي. ځینې اقتصاد پوهان وایي په راتلونکو ورځو کې به ګرانی ښایي نور هم سیوا شي، ځکه چې دوی په خبره د نړیوالې مالی ادارې چې پاکستان ترې پور اخیستې شرطونه سخت دي. بلخوا پخوانی وزیر اعظم عمران خان وایي په وروستیو شپو ورځو کې ګرانی دومره سیوا شوې چې د په خبره د ده د حکومت په درې نیمو کلونو کې نه وه. تفصیل د ګل ایاز په دې رپورټ کې وړو.
په پاکستان کې په تیرو څو ورځو کې حکومت لخوا د پیټرولیم، بجلی او د ګیس په نرخونو کې د اضافه لړۍ دوام لري. په وفاقي ائتلافي حکومت په یوه ونې کې د تیلو بیې دوه واره لوړې کړي. د ګیس او تیلو د نظم ادارې اوګرا د 2023 مالي کال لپاره په نرخونو کې 45% اضافه کړې ده. د دې سربیره د بجلی نظم ادارې نیپرا د جولای میاشت څخه د بجلی یو یونټ کې 1.19 روپو اضافه اعلان کړي چې د دې اثر به نیغ په نیغه په ولس پریوزي. د شماریاتو ادارې د جون په لومړۍ نیټه په رپورټ کې ویلي چې په خارونو کې د ګرانۍ شرح 12.3% او په کلیوالو سیمو کې 15.8% ده. دا په تیرو دوه نیمو کالو کې د بیو د لوړېدو تر ټولو لوړه کچه ده چې د اقتصادي چارو پوهان یې یو لامل د امریکایي ډالر پرتله د پاکستاني روپۍ د ارزښت پرېوتل یادوي. په اسلام آباد کې اقتصاد پوه ډاکټر غلام سمد د جون په څلورمه مشال لیته ویل چې په هیواد کې ګرانۍ وار له مخې وه، خو په دې کې توندي ځکه راغلي چې د نړیوال مالي ادارې رو سره شرطونه سرته رسول دي.
اوس د آی ایم ایف کنډیشن دی هغې تاسو ته منتدا و چې یاره تاسو خو چې کوم دی نو فیسکل ایڈجسٹمنٹ به خامخا کوئ، ایکسپینډیچر به کموئ خپل، تاسو به ټیکسیشن سیوا کوئ، تاسو به سبسڈیز ختموئ. نو دا جیو بنیادی وجہ ده چې کوم زمونږ په انفلیشن کې دا تقریبا اپ ٹو 20% به چې کوم دی نو زمونږ اورسی. دغه شان جی چې کوم بیرونی یو وجہ ده نو زمونږ چې د سپلایز ډیسرپشن څومره شوی دی کنه چې ګلوبلی ساحه ده پورې زمونږ د اکانومي هم انټرلینک ده، د هغې وجہ نه چې کوم څومره په لاجسټک سپلایز کې ډیسرپشن دی او سیویرلی جی هغه چې کوم دی نو هم ستا انفلیشن امپیکټ کوي.
پاین حال کې د خیبر پختونخوا او سند صوبې اعلان کړی چې حکومتي لګښتونه به راکموي. د دې اعلان وروسته د پنجاب حکومت هم ورته اعلان وکړ چې سرکاري افسرانو ته به د پیټرولو سهولت ختموي. د پنجاب صوبایي وزیر عطا الله تارل د جون په څلورمه په لاهور کې خبرلن ته وویل چې ټول وزیران به شخصي پیټرول اچوي او د اعلی وزیر دفتر کې به هم په خرچو د بندیز لګولو فیصله شوي. خو په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه اکرام موتی د جون په څلورمه مشال لیته ویل چې ګرانی ورځ تر بله زیاتیږي ځکه چې حکومت سره بله لاره نشته.
خاص طور باندھے اس قسم سرکاری ملازمین بھی یہاں ڈیر کم دی یو نہ تو سرکاری ملازمین دے صوبائی وفاقی یو ہاگئی دا پارا تنہاگانو سیوا کولو یو سلسلہ خجاری بھی خود عام چلی دا پارا یو بے روزگار ہم کم دے دے مدادا چ تنہاگانے ہم کمی دی
په وفا کې د مسلم لیگ نون په مشرۍ کې ائتلافي حکومت د موجوده ګرانۍ ذمہواري د تحریک انصاف د تیر حکومت باندې اچوي. د قومي اسمبلی مرستیال سپیکر او د جمعیت علما اسلام فی مخکخ زاهد اکرم دورانی د جون په څلورمه مشال لیته ویل چې مرکزی حکومت تر خپل وسه کوشش کوي چې په ګرانۍ او په نرخونو کنټرول وکړي. د زیات اکړه
اخره کې چې کومه ټوله لارې بند شلې نو مجبورې نه را پېټرول ورته مجبورې نه هاي شلې ځکه چې هغه نه پز نو موږ مول پر مخ کې نو وته لږی وزه به ولاړوا. نو فلحال خدا خبرې وشوي نور بیا موږ نن قائد مولانا فضل الرحمن صاحب هغه خپل یو تجویز ورکړی دی چې گریډ 19 نو پاس افسران کیبینټ اور سره نور دا در خپل هغه کې را کټوتی وکړي په دا خپل چې کوم مراد دی سره دی او راتلونکي مشکل وخت په ملک باندې کونو چې دا هر څه کومه داسې طریقې سره تر حل کو چې څنګه گزاره کولی شو چې گزاره وکړو. نو ان شاء الله موږ امید دی چې لږ سخت ورځې خو دي
په ټولنیزو رسنیو د تیر تحریک انصاف حکومت او د پیسو نړیوال صندوق هغه تړون هم خپور شوی چې روان کال په فروری میاشت کې کړی وو. په هغه تړون کې ویل شوی ول چې حکومت به هر میاشت د پیټرولو بی لوړوي. خو د تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د جون په دریمه په بونیر کې جلسې ته په وینا کې ویلي ول چې د دوی درې نیم کاله موده کې ګرانی دومره نه وه چې څومره په تیرو دوه میاشتو کې راغلې ده. عمران خان دعوه وکړه چې د دوی په واکمنۍ کې د غوړو وړو پیټرولو او د بجلی په نرخونو کې دومره اضافه نه وشوي. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د جون په دریمه په گوادر کې ویلي وو چې د پی ټی آی تیر حکومت مایدو له وجې د بیلابیلو خوراکي توکو او د تیلو بی لوړولو ته مجبوره شوي.
د فلم، هنر، ادب او کلتور په اړه نوې خبرې
الفجان خټک نو 1903 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لا مغلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز به له منور شاه واورو.
د جنوبی وزیرستان په وانا کې د جلسې پر مهال د پښتون ژغورنی غورځنګ مشر منظور پښتون ویلي ک طالبان د سولې د خبرو په ترڅ کې قبایلي سیمو ته ستانه شنو دا ضمانت به څوک ورکوي چې دوی به بیا بدامنی نه شروع کوي. خو د تحریک طالبان پاکستان سره د سولې د خبرو لپاره کابل ته تللي وفد ځینې غړي وایي چې په دې لړ کې یې لا هم خبرې اترې روانې دي. د نننۍ جلسې پر مهال منظور پښتون همداراز وویل چې د پارلیمان د غړي علي وزیر په شمول د دوی ټول بندي شوي ملګري د راخوشي کړل شي. علي وزیر او نورو ملګرو باندې یې د ریاست خلاف د وینا او خلکو پارولو تور دی، خو دوی دا تور ردوي. په سوات کې د ځنګلاتو چارواکي وایي د ملکن ډیویژن د بیلابیلو سیمو په 15 ځایونو کې لګېدلی اور وژل شوی او په کابل تحصیل کې د روان اور د وژلو چارې روانې دي. د چارواکو په وینا د شنګلې په لرې پرته سیمه چکې اثر کې د ځنګل د اور پر مهال یوه ښځه او د هغې درې بچې مړه شوي. صوبایي حکومت د سوار ترڅنګ په مومندو، کوزدیر او هریپور کې د اور لګېدو وجوهاتو معلومولو او اور وژنې امر کړی دی. د پاکستان ولسمشر عارف الوی د احتساب ادارې او انتخاباتي اصلاحاتو په اړه هغه دوه بلونه پارلیمان ته واپس لیږلي چې قومي اسمبلی او سینټ منظور کړي وو او د قانون بدلولو لپاره یې ولسمشر ته د لاسلیک لپاره استولي وو. دغه بلونه پارلیمان د مئی په 26 او 27 منظور کړي وو. بلخوا د جون په 8 نیټه د پارلیمان مشترکه غونډه کیږي. د بشری حقوقو نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل د طالبانو په حکومت یو وار بیا د ټولو جنکو د ښوونځیو پرانستلو غږ کړی. د افغانستان لپاره د دې ادارې بې چارواکې سمیرا حمیدی د جون په 14 مشال ریډیو ته وویل چې طالبان د تعلیم لپاره د کمیشنونو د اعلان پر ځای عملاً ټول ښوونځي خلاص کړي. د طالبانو حکومت د امنیسټي انټرنیشنل د غوښتنې په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د یوکرین چارواکو ویلي چې په تیرو یو شمیر اونیو کې په اول وار 13 شپه د دې هیواد په سرخار کیف کې 14 شوي چې پکې یو تن روبل شوی خو پکې څوک وژل شوی نه دی. روس سا کال د فروری په 23 په یوکرین یرغل پیل کړی چې پکې تر اوسه دواړو خواو ته په زرګونو کسان وژل شوي او په لکونو یوکرینیان بې کوره شوي دي.
مشال ریډیو لن خبرونه اوس یو بل موضوع له د څو نو تر وقفې وروسته د لومړي ځل لپاره د اوکراین پلازمینه کیف 13 شپه 14 ولړزوله. دغه 14 کې د یو کس ټپي کېدو پخلی شوی خو د نورې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دی ویل شوی. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې رپورټ له اسدالله لودی نه اورو.
د اوکراین د پلازمینه کیف ښاروال ویتالی کلیچکو ویلي 13 شپه د ښار په دوه ناحیو کې 14 شوي او ژغورندلې سیمې ته رسیدلې دي. نوموړي پر خپل ټلګرام چینل دغو 14 کې د یو کس د ټپي کېدو خبره تایید کړې او ویلي دي د نورې مرګ ژوبلې راپور یې نه دی ترلاسه کړی. کیف کې د شویو دغو 14 څرنګوالی هم لا نه دی معلوم. له تیرو څو اونیو راهیسې که څه هم پلازمینه کیف کې د بمبارۍ د خطر زنګونه اورېدل شوي، خو دې موده کې لومړی ځل دی چې د 14 غږونه اورېدل کیږي. روسي خپل پوځیان څو اونۍ وړاندې د کیف له شاوخوا سیمو بهر کړل او ټول تمرکز یې پر ختیځه سیمه دونباس او د اوکراین پر جنوب ختیځ دی. دونباس سیمه لا هم د شدیدو جګړو شاهده ده او تازه په سویرو دونسک ښار کې چې د روسیې تر کنټرول لاندې دی اوکراینی ځواکونو ځینې سیمې نیولې دي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي پرون په خپل ورځنۍ وینا کې د سویرو دونسک وضعیت ډېر ترنګلی یاد کړ او ویلي دي چې د سړک سر جګړې پکې روانې دي. زلنسکي ویلي دي چې د سیمه کې په دوامدار توګه د بمباری توپونو او توغندیو ډزې اوریدل کیږي. پر دې ښار سربیره پروند د اوکراین په لوهانسک سیمه کې د لکتر لګه 11 کسانو د وژلو راپور ورکړل شو. روسیې دا کړی چې سویرو دونسک ښار نه اوکراینی ځواکونه وتلي، خو د دغې سیمې ښاروال بیا دا ادارت کړی او زیاته کړې ده چې د دوی ځواکونو دغلته دفاعي لیکه جوړه کړې ده. د سویرو دونسک ښاروال ویلي د دوی ټوله هڅه اوس مهال دا ده چې دا ښار بیرته خپل کنټرول کې راولي. روسیې د اوکراین په ختیځ کې د لا ډېرې سیمې د لاندې کولو لپاره جګړه روانه ساتلې. دا هغه سیمه ده چې له پخوا پکې روس پلاوه بیلتون غوښتونکي هم فعال وو. بل لور ته لویدیځ قدرتونه د اوکراین په ملاتړ ولاړ دي او دغه هیواد ته د روسیې ضد جګړې لپاره نوي پوځي تجهیزات ورکوي. تیره اونۍ امریکا اوکراین ته د $200 میلیون په ارزښت پوځي مرسته تایید کړه چې دې ډاله کې د هغه توغندي سیستم مرسته هم شامله ده چې تر 70 کیلومتري واټن پورې هدف ویشتلی شي. د روسیې د امنیت شورا مرستیال دیمیتری میدویدف خبرداری ورکړی چې که اوکراین د امریکا په مرسته شوو وسلو د روسیې خاوره وولي، دوی به یې ځواب کې لویدیځ ښارونه په نښه کړي. امریکا بیا ویلي اوکراینیانو دا ډاډ ورکړی چې په نوي توغندي سیستم به د روسیې خاوره نه په نښه کیږي. روسیې د فبروري په 24 پر اوکراین بې دلیله یرغل پیل کړ چې تراس کې یې لسګونه زره کسان وژل شوي او میلیونونه نور بې ځایه شوي دي.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل وزي 19 پروګرامونه
د مشال مرکه
په 10:30 بجو،
د مشال پنوم
په 1 بجه،
د مشال رادیوی مجله
په 2:30 بجو،
سندره جادوګری
په 3:30 بجو،
روختیا او درملنه
په 4:00 بجو.
د نړیوالو تر فشارونو په افغانستان کې د خزو تر مظاهره ورسته 13 د طالبان حکومت اعلان وکړل چې د انجنونو د ټولو خونځو د پرانستلو لپاره یو کمیشن جوړ کړی دی. د دې کمیشن دنده د انجنونو تعلیم لپاره یوه تګلاره جوړول خول شوی دی. طالبانو د 2022 کال د اګست پر 15 د افغانستان د جمهوري منتخب حکومت تر چپه کولو وروسته په هغه هیواد کې له 6 ټولګي پورته د نجونو په تعلیم بندیز لګولی دی. د بشري حقونو نړیواله اداره ایمنسټي انټرنیشنل وایي طالبان په دې رقم اعلانونو نړیوال یوازې تیر باسي. د ادارې زیاته کړې طالبان باید د ښځو پر وړاندې توپیري چلن بس کړي. زموږ د خبریالې دا رپورټ اورو.
سموج د تعلیم په برخه کې خاص توجه وشي ځکه چې هر ټولنه
د کندهار ولایت اوسیدونکو او د 12 ټولګي زده کوونکو ده. دا زده کوونکو د موضوع د حساسیت لامل نه غوړي په راپور کې نو مخسل سي، خو وايي طالبان باید په خپل کړو ژمنو عمل وکړي او د خوانځیو دروازې د دوی پر مخ پرانیسي.
کچیر موږ د تعلیم څخه محروم شو نو نه یوازې نه نسل بلکې راتلونکي نسلونه هم د تعلیم څخه به محروم وي. او زه غواړم سموج د تعلیم په برخه کې خاص توجه وشي.
سمایا رمزي هم د 12 ټولګي زده کوونکو او د کابل ښار اوسیدونکو ده. د هم ازادي رادیو ته ویل
کمیسیون رایه
طالبانو سموږ ته خوانځي او پاړه یو کمیسیون اعلان کړ، خو زه فکر نه کوم دوی کار وکړي ځکه په دې موده کې دوی ډېرې ژمنې وکړي خو یوای هم عملي نه کړه. خو غواړو چې خوانځي مو بیرته پیل شي.
دا دغه انجنونو په شان ډیری افغان انجنونو د خپل راتلونکو لپاره ناهیلي سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې د طالبانو حکومت له 6 ټولګي پورته د انجنونو د خوانځیو د خلاصون لپاره د دوی د حکومت د ستري محکمې د رئیس مولوي عبدالحکیم په مشرۍ د یو اته کسیز پلاوی د ګمارل کېدو اعلان وکړ. که څه هم مخاطه وکړه د پلاوی د کار او فعالیت په اړه د طالبانو حکومت د بیانویانو او پوهنې وزارت نه تازه معلومات راوخلو. خو د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان ازادي رادیو ته یو پیغام کې لیکلي چې زیات معلومات مکسر نهسته، یوازې دومره خبر یو چې کمیسون جوړ سوای دی. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان غړي سمیرا حمیدی وایي چې د طالبانو له لوري د دې ډول کمیسونونو اعلانول یوازې د نړیوالې ټولنې تیر ایستل دي او عملي بڼه نه لري.
د دغه ډول کمیسونونو رامنځته کول یوازې وخت وژنه ده. د دې لپاره طالبان د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري او تر څنګ دوی اړ دي چې نړیوالې ټولنې ته دا وښيي چې بدلونې کړی او د افغان ښځو د حق نو پاړې لیدلوري بدل شوی او ورته ژمن دي. نو د دې کمیسیونونو په جوړولو وخت تیروي.
ایجاد هم چې کمیسیون وخت خوشي میکنن.
سره له دې چې طالبانو شاوخوا 2 میاشتې وړاندې له ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې دوی د افغان انجنونو د خوانځیو د پرانیستلو لپاره پیوی تګلارې کار کوي، خو دا لا تر اوسه روښانه نه سوه چې دغه تګلارې کله ورستۍ کیږي. له شاوخوا 8 میاشتو راهیسې د افغان انجنونو پر مخ د خوانځیو تړل کېدل د نن افغانستان او بهر کې ګڼ شمېر غبرګونونه له ځان سره لدی.
یاره ګورګینیا د مشال ریډیو را نو راکا ده.
مشال ریډیو دی خدای نو ورو کوي.
اوهو نو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی وسر اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا.
دا
مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې. د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف علوی د پارلمان لخوا دته د منځوري لپاره لیږل شوی هغه دوا قانوني مسودې مسرد کړی دي چې حکومت پکې د احتساب ادارې یا نیب او په انتخاباتي عمل کې د اصلاحاتو وړاندیزونه کړی دي. ولسمشر علوی ویلي پر دواړو مسودو باید په پارلمان کې نور بحث وشي. د چارو ځینې پوهان وایي حکومت د ولسمشر له مرضی او منظورۍ پرته هم د مسودو ته قانوني بڼه ورکولی شي، خو په داسې کولو سره ښایي جمهوري عمل ته زیان ورسی. د شبیر احمد جان په رپورټ کې تفصیل ورو.
دا پاکستان صدر ډاکټر عارف علوی چې د پخوانی واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لري، د پاکستان د آئین 15 ماده لاندې خپل اختیارات استعمال کړي او پارلیمان ته هغه دواړه مهم بلونه واپس لیږلي دي کوم چې په انتخاباتي عمل او نیب قانون کې حکومت ترمیمونه کړي دي. د شهباز شریف حکومت د پاکستان تحریک انصاف د تیر حکومت هغه ترمیمونه واپس کړي دي کوم چې هغوی بهر ملکونو کې میش پاکستانیانو ته د آی ووټ د لارې د ووټ اچولو حق او الیکترانیک ووټنګ مشین کارول ضروری ګرځولی وو. دغه ډول نیب بل کې د نیب یا احتساب ادارې اختیارات هم کم کړی دي. دا چې د پاکستان آئین د صدر د اختیار پاړه سوایي، آیا د بل په نن اصلي کولو او مسترد کولو وړاندې شوي بولونه بیا نشي پاس کېدی که بل لار هم شته؟ نو پېښور های کورټ کې وکیل علی ګوهر دورانی مشال لیډو ته وایي چې صدر سره اختیار شته هم چې دغه بلونه واپس کړي.
د آئین آرټیکل 75 مونته دا وایي چې کله صدر یو بل واپس کړي پارلیمنٹ تا نہ آگے باندھے با پارلیمان مشترکہ سیٹنگ کے ووٹ سو کی او ضروری نہ تو چاہیے چپ صدر سویلی دی اگر ایون کنسیڈر ہم کی پاگے سمپل میجورٹی باندھے دا دوانو ہاؤسز کو دا بل پاس شی نہ دا بیا صدر تا واپس اولی گلی شی او صدر سر بیا صرف 10 چپ آگے کی قبولی کی کو اگر نہ قبولی نے آئین او دا دستور لاندے دا کنسیڈر کی گی چھ آگی دیتا پیسنٹ وارکا.
سیاسی پوہان وائی چې دا وخت مرکز کې حکومت د بلچا او صدر د هغوی د مخالف ګوندې کم چې مزاحمتي او د مقابلې سیاست ته وده ورکوي او داسې کول د هغه قوانینو پاس کولو او جوړولو مخه نیسي کم چې د اولس په خېګړه وي. پېښور کې خبریال او تجزیه کار محمود جان بابر په دې باب لا مشال لیډو ته وایي.
په پاکستان کې اوس په دې وخت کې کم سیاست چې روان دي، دواړه اړخونه غواړي چې څنګه په څه طریقه باندې یو بل وغورځو، د لانجې د یو بل سره لاندې وتل دې سره دا کار کېږي چې په پاکستان کې جمهوریت نه خلق کو ایمان اچت شي چې جمهوریت سه یو خط طریقې حکومت نه دی، بیا خلق جمهوریت پس خبرې کول شروع کی او دې ته نه ګوري چې د چا د وجه نقصان کیږي لګیا دی، دا نقصان اغسل لپاره کوي، خپل مقصدونو لپاره کوي، خلکو ته څوک سنو خلق یو جمهوریت یو بد شي دی.
دا صدر پاکستان لخوا د جون په 14 جاری شوی بیان تر مخه دغه دوه بلیونه د قومي اسمبلی او سنټ نه په 2 کې په جلبازی کې پاس کړی شوی دی او دې ته خبر کړی شوی هم نه دی کوم چې هم د آئین پر ضد یو ګام دی. وایي د دې قوانین اثر پټولې نه او پولیس وی نو باید په دې وخت واغستل شي او خو سلام مشورې پی وکړي شي. د آئینی ماهرینو تر مخه دغه ترمیم شوی بلونه به حکومت د 10 نوړان دی وړاندې پاس کوي ځکه چې په یاد نیټه په وفاقي بجټ باندې کول شي تک مرسته چې بیا د بجټ سشن کې قانون سازی نشي کېدی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساعته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ یې د غرمې په 1:30 اوریدای شي.
د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې په 2 وړاندې شو قانوني مسودو کې د نرخزیانو لپاره د شناختی کارډ او ډرایوینګ لایسنس جوړولو خبره شوې ده. همدارز له هغوی سره د مالی مرستې لپاره د یو فنډ په جوړولو هم سلاګانې شوې دي. د اسمبلی غړي هیله لري چې دا مسوده به ژر په قانون بدل شي. نرخزیانو د مسودې هرکلی کړی دی خو ویلي دي چې حکومت دې د دوی پر ضد د توپیري چلند ختمولو لپاره هم کار وکړي. د شانواز ترکزی رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا د نرخزیانو د تحفظ لپاره قانوني مسوده صوبای اسمبلی ته وړاندې شوې. د جون په 1 هفته کې وړاندې شوې دغه مسوده کې غوښتل شوې د نرخزیانو د تحفظ وشي او دوی دې با اختیار کړل شي. د دوی ته د ډرایوینګ لایسنس هم جاری کړی شي او د قانون په مطابق دی ورسره د حکومت لخوا د خپل روزګار شروع کول لپاره مالی مرستې وشي. دغه بل د پاکستان تحریک انصاف لخوا یوې زنانه غړي آسیا خټک وړاندې کړی چې د بل په تیارولو وړاندې کولو کې ورسره د عوامي نېشنل ګوند زنانه غړي شګفته ملک مرسته کړې. شګفته ملک مشاد رډیو ته د جون په څلورمه ماښام وویل دوی د بل په تیاری کې د نرخزیانو او ځینې هغه سرکاري او غیر سرکاري ادارو سره لیدلی هم چې د نرخزیانو د حقونو لپاره کار کوي او دا خوشبینه ده قانون منظور شي. دا وایي د نرخزیانو د ژوند د خوندیتوب سره سره به ورته د آئین پاکستان په مطابق ټول حقونه هم ورکړی شي.
په نادرا کې هغه نه ایکس شناختی کارډ چې کوم دی کنه خواجه سره د هغه به چې کوم شناختی کارډ لی هغه به مراعات هم اهل وي هغه به د ډرایوینګ لایسنس او نور سهولیات هم اغسته شي. مین د دې غداد تاسو ته پته ده چې نن سبا زمونږ په دې ملک کې زمونږ په دې صوبه کې د خواجه سرا چې دی د دې ډیر زیات سکیورټی د دې ایشو ډیر د دې تحفظ مسله ډیره زیاته ده.
د وړاندې شوي مسودې په مطابق غوښتل شوي نرخزیانو ته د 18 کالو عمر وروسته دا حق ورکړی شي چې دوی د قانون د مخې خپل ځان په خپله ترانس مانا نرخزی وبولي. د دوی د تحفظ ذمهوار به حکومت وي او هغه نرخزیان چې د نادره محکمې سره رجستر شوي ورسره حکومت مالی مرستې وکړي. مسوده کې دا هم غوښتل شوی دی نرخزیانو دپاره په هسپتالونو کې د علاج دپاره ځانګړي ځایونه جوړ شي او داسې دی په پولیس تاڼو کې هم. نادره خان نوم یو نرخزی په مانسره کې ژوند کوي د صوبای یوت اسمبلی غړی ده. مشاد رډیو ته د جون په څلورمه وویل دوی ته د ژوند کولو حق اول د خپل کور نه دی ورکړی شوی نو دا به څنګه ممکن شي چې ګینې ټولنه حقونه ومني؟
عام قبلی نه کور والا بیا هم دا جوړ کوئی شافکار لکه مور پلار وینې نو مال جوړی کنه بیا خو ته پته نه لګی چې دیو کم کسان چې دی هغه کورونو کې دی او کم چې دی لکه زمو فیل ته نه دی هغه دی هغه دکانداری کوي هغه هم تاسو هغه به څنګه دینه فائدہ اوچت کی مطلب چې 5000 کرایه دا عام پبلک لږ موږ 10-15 یو کمرې کرایه موږ زمو ظلم اخلي نو دا پیل ټول نمک کې زمو ریایش بندوبستو کی چې دا سر پټولو ځای کنه نو بیا هر څه وشي کنه.
خدا شګفته ملک لخوا مشهد رډیو ته دا هم ویل شو چې که په قانوني مسوده کې ځینې خبرې داسې وي چې هغه پکې اچول غواړي دوی نرخزیانو ته او عامو خلکو ته دعوت ورکوي هغه خبرې دوی ته ولیکي چې په قانوني مسوده کې واچوي چې د نرخزیانو د قانون د جوړېدو وروسته د دوی د هر رقم آئینی او قانوني حق تحفظ یقیني کړی شي. صوبای اسمبلی ته وړاندې شوي دوه بیلونه چې یو خیبر پختونخوا ترانسجنډر اینڈ انټر سیکس پرسنز ویلفیئر امپاورمنټ اینڈ پروټیکشن رائټس ایکټ 2022 نومیږي او دویم د خیبر پختونخوا ترانسجنډر پرسن انډومنټ فنډ بل 2022 نومیږي. په اخیره کې د قانوني مسودو وړاندې کولو په وجوهاتو کې لیکلي نرخزیان د ټولنې تر ټولو زیات مستحق او د تعصب ښکار خلک دي. د آئین د 15 مادې تر مخې پاکستان کې به د هر رنګ نسل او جنس حقونه یو شان وي او د آئین د 18 مادې تر مخه هر چا ته به دغه حقونو تحفظ هم حاصل وي. شانواز ترکزه مشهد ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 620 پر شارټ ویوز 2113 15315 او 15255 کیلو هرتز. انټرنټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
په بلوچستان کې له مودې راهیسې د اوبو د کمی مسله په داسې وخت کې نوره هم زیاته شوې چې سږکال هلته د بشکال بارانونه تر اوسه نه دي شوي. د صوبې د پښتون میشته سیمو خلک وایي په زیاتره ضلعو کې خلک د څښلو اوبه ډېر په ګرانه پیدا کوي. د دوی په خبره یو پلو د اوبو سم انتظام نشته او بل پلو د باران نه کېدلو له کبله په ځمکه دننه د اوبو سطح دومره ښکته شوې چې راایستل یې د هر چا د وس خبره نه ده. صوبایي حکومت وایي دوی دې مسلې ته پام کړی خو په وینا یې چې د دې د حل لپاره باید زیات بارانونه هلته وشي او تکیه ټوله په باران ده. د پلان جوړونې وزارت وایي دوی له ټولو ضلعو څخه وړاندیزونه غوښتي دي چې په راتلونکي بجټ کې ورته د دغه مسلې د حل لپاره یو مناسب پلان جوړ کړي. بوریوال کاکړ د موضوع تفصیل راکوي.
د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو خلک وای د وچکالۍ له کبله یې د زراعت تر تبا کېدو وروسته اوس د څښلو اوبه هم ورځ تر بلې پر کمېدو دي. د دوی په وینا ځینې ضلې څه ناڅه ښې دي، خو په ځینو ضلو کې حالت دې ځای ته رسېدلی چې خلک په پیسو لا هم ډېر په ګرانه اوبه پیدا کوي. د صوبې مرکز کوټه په هغو سیمو کې شامل ده چې تر مځکه لاندې د اوبو سطح یې اوس دومره کښته شوی چې عام خلک یې د را ایستلو وس نه لري. د کوټې یو اوسیدونکي سلیم خان د جون پر درېیمه مشال رډیو ته وویل هلته په مځکه کې یو پلو اوبه نشته او چې ستاسو هغه بیا دومره تروې دي چې د څښلو نه دي.
په ګرده کوټه کې د څنګه اوبه نشته، د کوټې اوبه کښېنستلې دي او ټنکي والا چې درله راوړي هغه هر ورځ د پټرول ڈیزل چې گرانیږي د دې سره د شپږ سوه ټنکۍ اوس ولاړله دوه نیم زره له ورسېده. د دوه نیم زره روپۍ د یو غریب د دوه ورځو دیاړي والا نو هغه د دوه ورځو دیاړي دی به اولاد ته څه ورکوي په خپله به څه خوري، نو هغه دوه زره روپۍ باندې چې یوه ټنکۍ راغواړي په دوه نیم زره هغه خو انسان ته ډېره ګرانه پرېوځي.
سلیم خان وویل دا اوبه هم یو پلو ډېر په ګرانه پیدا کېږي او چې بیا پیدا هم سي نو صفا اوبه تنسی ویل کېدای. د پښین اوسیدونکي نصیب الله مشال رډیو ته وویل چې د دوی لسمې خو ګڼ شمیر خلک اوس د اوبو د نشټوالي له کبله لوی ښارونو ته تللي دي. د ویل په ځینې سیمو کې څه نا څه گزاره کیږي خو په ځینې سیمو کې بیخي د نه برابر دي.
دلته مطلب ټینکی په زر په دولسو روپۍ راولي خو په هغه باندې وار نه کوي، مثلا دویمه درېمه مطلب هغه ته وار راوځي د کورنۍ ته چې مثال اوبه راوړي. بارانونه نشته، کتسالی ډېره زیاته ده، سږ کال په نسبت تر نور کلو سږ کال ډېره سخته، خلک باندې ډېرې پریشانۍ تېرېږي او ډېر پریشانه دي. چونکې په ماجوتانو کې مطلب خلک مطلب بنځونه کوي، اودسونه کوي، د اودسو اوبه نشته.
نصیب الله وویل پر ښارونو بوج ځکه زیات شوی دی چې په کلیوالو سیمو کې د زراعت تر تباهۍ وروسته خلک اوس ښارونو ته کډې کوي. لورلای یو له هغو سیمو ده چې د نورو پرتله وچکالۍ زیاته ځپلې ده. هلته یو شمېر کلي داسې دي چې د وچکالۍ له کبله یې نږدې ټول خلک شارونو ته کډه شوی دي. د لورلای یو اوسیدونکي سمیع الرحمن د جون پر درېیمه مشال رډیو ته وویل سږ کال د خلکو او په ځانګړې توګه غریبانو مشکلات دومره زیات شوي دي چې وضاحت یې نسی کېدای. د وویل یو پلو په مځکه کې اوبه پر ختمېدو دي او بل پلو ورسره د ټینکرانو مالکان هم د پېټرولو او ډیزلو له ګرانېدو سره قیمتونه پورته کوي.
په مځکه کې اوبه ودرېدې چې دوی به له غرو زراړي سارا سبي اوبه راړي هغه اوبه هم وچې شوې. یو خو اوبه دونه کاختې ده چې بېخي نسته، ذاته ټینکرانو والا هم سی آرڈر ورکې سی اوبه راړه دی هفته بعد راړي، هفته بعد سی دراړي هم پیسې هم ډبلې ورکوه او سوالونه مورته کوه، زارۍ مورته کوه، بیا یې دی دراړي. بس د دوی خو هم قصور نسته، اصلي دا دی چې بارانونه نسته، په مځکه کې اوبه ودرېدلې، حکومت خو پیپونه واچول، حکم یې برمې سي ووالي هغه وچې شوې. په مځکه کې هم اوبه نسته او ټینکرانو والا هم نه دي ملامت، نو ول عالم سي موږ به څنګه زندگی.
د بلوچستان د پلان جوړونې صوبایي وزیر نور محمد دومړ مشال رډیو ته وویل هلته چې د څلو د اوبو مسله څومره جدیده هغومره حکومت ورته بې وسه دی. د ویل په صوبه کې ډیمونه جوړ دي خو له کلونو راهیسې د باران نه کېدو له کبله دا مسله ورځ تر بلې زیاتېږي. نوموړي زیاته کړه چې دوی د راتلونکي بجټ لپاره له ټولو ضلعو څخه په دې اړه وړاندیزونه غوښتي دي چې څه ډول له خلکو سره د څښلو اوبو په ترلاسه کولو کې مرسته کېدای شي.
موږ به قاعده ایم پی ایز او د پسرانو د ډیپارټمنټ د ټولو څخه موږ دا تجاویز غوښتي دي چې د اوبو په حواله باندې د خلکو د څښنې د اوبو په حواله باندې ستاسو په ذهنو کې سسته هغه مشترک، نو موږ به کوشش وکړو چې کوم یو مناسبه تجویز په هغه باندې موږ عمل درآمد وکړو. نو موږ د ټولو سټیک هولډرو سره رابطه کیو، انشاءالله چې مختلف تجاویز راشي موږ ورته ګورو چې کوم یو ښه معقوله تجاویز وي د اوبو د خلکو د اوبو د مسلې د حل لپاره په هغه باندې موږ انشاءالله غور کوو.
نور محمد دومړ په رسمي غونډو کې به وفاقي حکومت ته هم حالت بیانوي چې هغوی هم د بلوچستان د ولس د دې جدي مسلې په هواري کې مرسته وکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د افغانستان د ننګرهار د کامې ولسوالۍ یوه زراعتي ولسوالۍ ده. پخوا د دې سیمې ګوړه مشهوره وه، خو اوس هلته لسګونه شیریخ پلورنځي جوړ شوي او هر ورځ ورته په سلګونه ځوانان او د کورنۍ وغړي ورځي. د دې شیریخ یا آیس کریم خوړو ته تلونکي کسان د کامې له سرسبز طبیعت څخه هم خوند اخلي. لجال آباد زمون د خبریال دا رپورٹ.
لکه څنګه چې د خیبر پختونخوا د چارسدی ګوړه د رزړو مټایی د مردان او نوخار پیړی او د بنو حلوا مشهور ده، دغه شان د افغانستان د ننګرهار ولایت کامې ولسوالۍ هم پخوا په ګوړه مشهور وه، خو په دې وروستیو څو کلونو کې چې پکې په لسګونو شریخ پلورنځي جوړ شوي، پر ننګرهار سربیره ورته له نورو ولایتونو څخه هم هر ورځ په سلګونو ځوانان ورځي او په شریخ خوړلو د خپل ذوق تنده خړوبوي. د کامې له پلنه تر اخوند کلا پورې د سړک پر غاړه په لسګونو شریخ پلورنځي جوړ دي. په دوی کې یو د همایون ماما په نوم دی چې په لومړي ځل یې شریخ پلورنځی جوړ کړی و او تر نورو هغو ډیر مشهور دی او ډیر مینوال هم لري. نوموړی وایي چې هر ورځ په سلګونو کیلوګرامه شیدې اخلي او شریخ ترېنه جوړوي.
بازار خو الحمدلله ښه برابر دی، اوس وخت کې راسره ډېر مزدوران راسره کار کوي. یو 1500 کیلو شو دا خلم د ورځې په 300 کندې واوره اخلو، نو داسې حساب کړه چې موږ الحمدلله ښه پریمانه مشتریان لرو.
عبدالغفور چې له جلال آباد کامې ته د شریخ خوړلو لپاره ورغلی و خوشاله دی چې د بیلابیلو ولایتونو خلک یې ولیدل چې شریخ خوړلو ته راغلي دي.
ولا چې د خوند خو به درته څه ووایي، خوندور خو ډېر خوندور ده، ځکه چې هر شی څوک چې ځي چېرته د خوند او ذائقتې لپاره، او بل چې دلته موږ راغلي یو چکر ده، یو د شیریا ماین ماما شریخ ده دلته موږ راغلي دې دپاره، او خلک هم ډېر ولیدل چې ډېر خلک راځي دلته د مختلفو ولایتونو راځي، او حتی د خندار نه مولیدل، د مزار نه مولیدل، د هرات هم شته پکې. هغه د هغه خبره داسې ګمان نه کوم داسې ولایت پاتې چې دلته راځانې نه یې را رسولی.
د عبدالباری په نوم یو تن چې له نیمروز ولایت څخه د افغانستان د مشرقي ولایتونو په سیل راغلی او بیا کامې ولسوالۍ ته د شریخ خوړلو لپاره ورغلی، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
د نیمروز ولایت نه راغلی یو، اول خو د نورستان په صفت باندې راغلی چې نورستان ډېر ښه ځای دی، او بل ننګرهار خو بیخي خوندور ځای و. بیا کوم چا د کامې د شریخو صفت راته کړی و، نو اوس رالو ولا دا تر هغه صفت هم اضافه خوندور دی.
د ذکر ور ده چې په کامې ولسوالۍ کې د لسګونو شریخ پلورونکو لپاره په دې ولسوالۍ کې ګڼو کورنیو د شیدو د پیداوار په خاطر مالدارۍ ته مخه کړې ده. د دې ولسوالۍ مالداران وایي چې د شریخ پلورنځیو له برکته یې د شیدو په پلورلو سره د ژوند بیړۍ روانه ساتلې ده.
اوریدونکو د زمونږ خبریال د رپورټ سره د خبرونې د پای شېبو ته راورسېدو. لنډ خبرونه به له منور شاه واورو.
د جنوبی وزیرستان په وانا کې د جلسې پر مهال د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون ویلي ک طالبان د سولې د خبرو په ترڅ کې قبایلي سیمو ته ستانه شنو دا ضمانت به څوک ورکوي چې دوی به بیا بدامنی نه شروع کوي. خو د تحریک طالبان پاکستان سره د سولې د خبرو لپاره کابل ته د تللي وفد ځینې غړي وایي چې په دې لړ کې یې لا هم خبرې اترې روانې دي. د نننۍ جلسې پر مهال منظور پښتون همداراز وویل چې پارلیمان د غړي علي وزیر په شمول د دوی ټول بندي شوي ملګري دې را خوشي کړل شي. وزیر او نورو ملګرو باندې یې د ریاست خلاف د وینا او خلکو پارولو تور دی، خو دوی دا تور ردوي. په سواد کې د ځنګلاتو چارواکي وایي د ملکن ډیویژن د بیلابیلو سیمو په 15 ځایونو کې لګیدلی اور وژل شوی، او په کابل تحصیل کې د روان اور د وژلو چارې روانې دي. د چارواکو په وینا د شنګلې په لرې پرته سیمه چکې اثر کې د ځنګل د اور پر مهال یوه ښځه او د هغې درې بچي مړه شوي. صوبایي حکومت د سواد ترڅنګ په مومندو، کوزدیر او هریپور کې د اور لګیدو وجوهاتو معلومولو او اور وژنې امر کړی دی. د پاکستان ولسمشر عارف الوی د احتساب ادارې او انتخاباتي اصلاحاتو په اړه هغه دوه بلونه پارلیمان ته واپس لیږلي چې قومي اسمبلی او سینټ منظور کړي وو، او د قانون بدلولو لپاره یې ولسمشر ته د لاسلیک لپاره استولي وو. دغه بلونه پارلیمان د مئی په 26 او 27 منظور کړي وو. بلخوا د جون په 8 نیټه د پارلیمان مشترکه غونډه کیږي. د بشري حقوقو نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل د طالبانو په حکومت یو وار بیا د ټولو جنکو د ښوونځیو پرانستلو غږ کړی. د افغانستان لپاره د دې ادارې بې چارواکې سمیرا حمیدی د جون په 14 مشال ریډیو ته وویل چې طالبان د تعلیم لپاره د کمیشنونو د اعلان پر ځای عملاً ټول ښوونځي خلاص کړي. د طالبانو حکومت د امنیسټي انټرنیشنل د غوښتنې په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د یوکرین چارواکو ویلي چې په تیرو یو شمېر اونیو کې په اول وار تیره شپه د دې هیواد په سرخار کیف کې چاودنې شوي چې پکې یو تن ژوبل شوی خو پکې څوک وژل شوي نه دي. روس سږ کال د فروری په 24 په یوکرین یرغل پیل کړی چې پکې تر اوسه دواړو خواو ته په زرګونو کسان وژل شوي او په لکونو یوکرینیان بې کوره شوي دي.
اوریدونکو د خبرونو لدې لنډې سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونې پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ پر همدې څپو د دیوا ریډیو خبرونې واورئ. زه هارون باچا، منور شاه او زموږ تخنیکی ټیم د مشال ریډیو له سټوډیو اجازه ترنه غواړو. د پامه